سلی مشاهده د وایس اف امریکا ډیبر ډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. زه رحمان بنریم. نن د مارچ یو لسمه نیټه ده او پاکستان کې دا وخت د شپې لس، افغانستان کې نه نیمې او د امریکا په سر ښار واشنگتن ډی سي کې د ورځې یو بجه ده. د دې خبرونې کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو چې ځینې پکې دادي. افغان حکومت د وی امریکایي ادارې هغه رپورټ رد کړی دی چې وایي طالبانو مړ شوی مشر ملا عمر اخري کلونه په افغانستان کې تیر کړی وو. د افغانستان د صدر بیاند دغه داوره د ویچی وای په رپورت کې حاصل شوی چې طالبانو د هغوی بهرنیو ملاتړو لپاره شناخت پیدا کړی دی. په دې موضوع باندې په دې خبری خبرونه کې رپورټونه درته وړاندې کوو. بل رپورت به دا وي چې د پاکستان پخوانی واکمن او اوسنی مخالفه ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری نن په جیل کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلو وروسته ولیدي. د زړه ناروغه بندي ساتل خپل یو زورونه ده. او بل رپورت به دا درته وړاندې کوو چې د پاکستان په پخوانی قبایلي سیمه چې اوس د پښتونخوا سره یوځای شوې ده پکې په لومړي ځل عدالتونو خپل کار شروع کړی دی. دغه سیمه تر اویاو کالو پورې بغیر د کوم عدالت، قانون، اپیل، وکیل او دلیل حق نه ساتل شوې وه. دغلته خلکو ته بنیادی انساني حقونه او د اپیل وکیل دلیل حق نه ورکړل شوی. په دې موضوع به هم باس کوو. دا د وایس اف امریکا ډیوا خپرونه دا او تاسو را سره اوسئ. دا خبرونه په انټرنیټ www.voadnews.com او په فیسبوک voadnews باندې هم روانه ده. که تاسو په ریډیو باندې خبرونه اورئ غواړئ چې زمونږ عکسوم ووینئ یا فلم هم ووینئ او دا خبرونه په فیسبوک وګورئ نو تاسو لاړ شئ فیسبوک ته والته ولټوئ voadnews نو تاسو به دا خبرونه کتلی هم شئ. زه په دې خبرونه کې لومړی رپورټ باندې باس کوم د سلنکار بروز خان صاحب سره چې دا وخت ما سره ملګری شئ. بروز خان صاحب سره مو شئ.
مننه شاله اوس.
افغان حکومت د یو امریکایي ادارې هغه رپورټ رد کړی دی چې وایي طالبانو مړ شوی مشر ملا عمر اخري کلونه په افغانستان کې تیر کړی وو. ولې با ملا عمر په افغانستان کې نه و؟ دغه رپورټ ولې ردوي دی؟
نو دوی خو خپل دلیل ویلی دی، وایي چې د افغانستان د حکومت چې کوم دریځ راغلی وایي د دوی سره یو نه ډېر ثبوتونه داسې شته چې د هغې په بنیاد دی ویلی شي چې ملا عمر تر اخره پورې په پاکستان کې وو. اوس چې دا کومې ادارې دا کوم رپورټ ته دوی دا دعوه کړې ده، نو دغه هم بعد یعنی یو تحقیق ته به دغه خبره کې خودل پکار وي، په دې باندې نورې څېړنې پکار وي. د دوی چې کوم د کومو ذرایعو په بنیاد باندې دا دعوه کوي، د هغې ذرایعو خودل یا د هغوی د یعنی چې هغه اتنټیک هغه دي، هغه رښتونې ذرایع دي، دا او دغې په شا باندې یوه خبره چې کومه ده، تاریخ چې کوم پروت دی، یو خدای چې ملا عمر د ډېرو لږو خلکو نه پرته بل چا نه دی لیدلی، څوک یې نه پېژني، چا نه پېژندو. نو که هغه په پاکستان کې او که هغه په افغانستان کې دا امکان یې هم شته چې څوک چا نه پېژندو نو دا امکان لري. البته که دا اوس وایو چې د دې نه مخکې د ملا عمر د ډرایور هم مرکه راوتلې وه او هغه هم دعوه کړې وه. د دې نه مخکې د ملا عمر دا چې کوم د پخلي والا کس وي په کور کې، هغه کوک چې وي، شیف چې وي، دا هغه دعوه راوتلې وه چې هغه سره مرکې شوې وي، دا وخت په وخت راوتلې دي. اوس البته دې ته به وګورو چې که د ملا عمر شتون په افغانستان کې ثابت څنګه ثابت دی، دغه به هم نور ثبوتونه غواړي. البته اوس د دې په مقابله کې که د افغانستان دولت حکومت دا وایي چې نه په پاکستان کې نو د هغوی سره یو دلیل شته. دلیل دا دی چې ملا عمر چې کله مړ شو، کله چې په خبرو اترو ته په مری کې خبرو اترو ته کېناستل، نو هم په دغه وخت کې د ملا عمر د مرګ خبر خور شو. ملا عمر دا چې کله خبر خور شو د دې نه دوه کاله مخکې مړ وو، او د هغه په اړه باندې دا په یعنی یو دعوه سره وویلی شول چې پاکستان کې په کراچۍ کې په هسپتال کې مړ دی. خو د دغې نه پس بیا هغه خبرې ګډې وډې شوې، نو اوس دا بیا موقه ده د خبرو خبرې اترې روانې دي. اوس پکې د دلته کې په افغانستان کې د راوتلو خبره خبره بنیادی داده چی د افغانستان حکومت سره ثبوتونه غی چې وای یو دا د مولا عمر نه پس د مولا عمر مر خو په داسې حالاتو کې وشو چې دا غر نه په ژوند کې چا ولیدو نو بیا په مرګ چا ولیدو او څوک مولا عمر دغه یو لوی د چا په لاس کې و د چا د اثر د لاندې و څوک ورسره ډیر نږدې و اختیار یې د چا سره و د ده خپل اختیار و دا ټول تپوسونه دي د مولا عمر نه پس دغه په ځای چې څوک کېناسته مولا اختر منصور حکم ځای و په پا پاکستان کې وژل شو دا بل چې کومه اوس په دغه نه پس کېناسته مولا هیبت الله دا په کوم ځای کې دی هر څوک وایي چې دا په کوشلاخ کې دی یا په کوټه کې دی د دوی د ټولو لوی هغه چې به ورته وایو چې هغه ګاډ فادر ورته وایي په هغه کې هغه دی اسامه بن لادن په پاکستان کې نو دا ټول هغه چې څونه دي د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې د القاعده مشرتابه په افغانستان کې محفوظ نه و دا امکان ډیر دی چې هغه په افغانستان کې نه و
مطلب دا دی چې د امریکایي ځواکونو د راتګ وروسته چې کله کابل تا امریکایي ځواکونه او ناټو ځواکونه ورلل د هغې وروسته د اسامه بن لادن او د طالبانو د مهمو کمانډرانو یا مشرانو په افغانستان کې پاتې کېدل امکان نه لرلو تاسو داسې وایئ
چې ورته وګورو نو امکان یې ځکه داسې دی هغه کمانډران چې هغه فیلډ کمانډران دي هغه به تلي راغلي د پاکستان باندې چې کوم دا تورونه چې پولې ورته خلاصې دي اوس هم ورته خلاصې دي مخکې هم ورته خلاصې وي البته چې دا کومه مشرتابه ده چې دا یعنې هغه جنګیالي مشران نه دي نو هغه په افغانستان کې پاتې کېدل هغه به د هغوی دپاره ډېره د خطر خبره وه نو د دې نه مخکې هم دا دعوی هم شوي دي د دې نه مخکې داسې خبرونه هم راغلي دي چې د طالبانو او بیا هم چې کله دې خبرو اترو ته کینی سړی دا دواړه خواوې نو بیا هم اندازه وشي چې او د طالبانو مشرتابه داسې ښکاري چې په پاکستان کې ده نه چې په افغانستان کې
ډېر مهرباني امباروس خان صاحب
مننه
د پاکستان په خوره باندې وو د طالبانو مشر خو په یو کتاب کې دا وشوي چې هغه د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کیمپ نه په درې مل کې پاتې کېد افغان حکومت دغه دعوت کړی ده په دې موضوع خبرې کولې پر اتلونکو خبرونه کې هم په دې بازونه کېږي زنګ په ویب سټ www.voadivinis.com باندې هم په دې اخلا خبرونه لوستې شي راسره اوسئ پاکستان د سیاست خبره کو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د درغلیو په تورونو کې په جیل کې دا وخو د هغه سره ملاقات کړی د پاکستان پیپلز ګوند د اوسنی شریک مشر بلاول بټو زرداری او هغه بیا یو خبری غونډه ته وینا هم کړی دا نواز شریف په خپل په مطبوعاتو کې راغلی چې هغه ډیر سخت ناروغه دی او هغه کېدی شي مړ شي د ځینی مشرانو داسې ویلی وو خو د پاکستان د هغه مخالف ګوند چې په واک کې دی تر کې انصاف ځینی مشرانو وی چې دا هغه ډرامه کوي د دې مخکې کدا سیاست به د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف کورودانه کلسوم نواز چې کله په لندن کې په هسپتال کې وا او بیا وروسته مړشوا په دغه وخت کې هم دغه ګوند غړو ویل چې دا خو یو ډرامه ده چې په الیکشن کې پیوټونه واخلي دې باندې با تاسو خبرونه لوستي وي په مطبوعاتو کې سړنیزه رپورټونه به هم کتلې وي او نور معلومات به هم کتلې وي خو نن بلاول بټو زرداری اسول د جین چراغ دا به تاسو وړاندې کی رابیا پیر په رپورټ کې
د پیپلز ګوند چیئرمن بلاول بټو زرداری په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د علاج شاسانتیه ورکولو او دوی ته خپل د خوشي علاج کولو موقع ورکولو غوښتنه کړې او ویلي چې د زړه د ناروغي علاج په فشار کې نسی کېدی دا یو قسم تشدد دی د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د لاهور کوټ لکپت زندان کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدو د لیدنې ورسته د مطبوعات سره خبرې کې بلاول بټو زرداری ویل چې ډېر افسوس خبره ده چې د هیواد درې ځله ټاکل سوی وزیر اعظم د کوټ لکپت په زندان کې د سزا ورځي سبا کوي د غوښتنه وکړه چې نواز شریف ته د علاج شاسانتي ورکړي سي او هله سرګند کړه چې وزیر اعظم په بشري بنیادونو د اړخته پامرا وګرځوي
کہتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ مجھے چاہیے اس کو فری ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے اور آئی ہوپ دیٹ دی پرائم منسٹر تھنک ان ہیومینیٹیرین گراؤنڈز اباؤٹ ہاؤ ٹو ایڈریس دس کرائسس
بلپلوتھا د بلاول پٹھو زرداری زرداری د دغه بیان په عکس العمل کې د پنجاب د قانون وزیر راجا بشارت مطبوعات سره خبرې کې ویل،
هم نه بارها اس بات کو واضح کیا ہے کہ گورنمنٹ میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے کسی بھی ایشو پر پالیٹکس نہیں کرنا۔
مش سوزلہ واضح کرے چې حکومت د نواز شریف د صحت په معاملہ څه سیاست نه کوي، کچری غواړي نو د بهر څخه هم طبيبان راغوښتل کېدای شي۔ د پیپلز ګوند له اړخه تیره ورځ د پنجاب د کورونو چارو وزارت ته نواز شریف سره د لیدنې خواست سوی و۔ د دغه خواست وروسته د لیدنې د مقصدونو او د پیپلز ګوند او د نواز شریف ترمنځ د اتحاد په اړه خورا بحث روان دي او ویل کېږي چې پیپلز ګوند په پنجاب کې خپل ځای جوړولو دپاره د مسلم لیگ نواز ډلې سره رانږدې کېږي۔ خو د لیدنې وروسته د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویل چې د لیدنې یوازنی مقصد د نواز شریف پښتانه وه، خو هغه د یو پوښتنې په جواب کې وویل میثاقي جمهوریت نواز شریف او بېنظیر کال 2006 کې لاسلیک کړی و، چې یو داسې ضابطه اخلاق و چې سیاست مداران د یو بل سره څرنګه چلي۔ دوی ویل چې فکر لري چې پر دې عمل نه کول د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نواز ډلې ناکامي ده۔
پاکستان پیپلز پارټي یې سوچ رکھتی ہے کہ ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی کو ری ایمفسائز کرنا چاہیے۔
پیپلز ګوند فکر لري چې دې اړخته یو ځل بیا پام را وګرځول سي، سرګند دی وی چې د کرپشن په مقدمه کې د لاهور کوټ لکپت زندان کې بندي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د زړه او د ګردو یا د بډکو د ناروغۍ سره مخ دي۔ د مسلم لیگ نواز ډلې او د مخالفو ګوندونو وینا ده چې حکومت د نواز شریف د علاج پر معامله سیاست کوي، او د نواز شریف د طبيبانو وینا ده چې په پاکستان کې د علاج ممکنه نه دی، چې له وجې دوی ته دي د هیواد څخه بهر د علاج اجازه ورکړي سي۔
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سارلی شئ، فیسبوک VOA دیوا، ټویټر @VOA دیوا، انستاګرام VOA دیوا، او په یوټیوب VOA دیوا نیوز۔
FATF یا فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس د دې مطلب دا دی چې هغه تنظیم چې هغه په نړۍ کې د پیسو د غیر قانونه تګ راتګ یا د انتقال مخه نیسي، هغه پاکستان ته څو کاله مخکې ویلي وو چې تاسو په هیواد باندې سخت ورځ روان دي، یعنی په خړ فهرست کې د پاکستان نوم شامل کا، بیا ورته تور فهرست کې به نوم شامل کا، چری س ڈیمانڈ دی یا سے غوښتنې دای پوره نکړې و، دا ډیمانډ سي دی غوښتنې سي په دې خبره کو ما سره ملګری شوی شړنکار پیر زبر شاه صاحب، پیر صاحب سلیم شه، اوس پاکستان او خارجه داخله د خزانه وزیر چې اسد عمر هغه ویلي دي چې په دغه اف ایټ ایف چې دی په دې کې د هندستان یو غړی شامل شوی دی، د پاکستان دغه هیواد د دغه تنظیم کې خود ډیر شوی ودونو غړی وي، نو د هندستان په شمولیت پاکستان ته اعتراض ولې دی په دې تنظیم کې شمولیت باندې؟
نو دا خو هندوستان اوس خو نه دی سو وخت نه پکې دی، او دوی بیا یو علاقائی خپل گروپ دی چې ایشیا پیسیفک پالیسی گروپ ورته وایي اے پی پی جی، په هغه کې چې کوم هندم مشري کوي یو بل هیواد سره، نو ایف اے ٹی ایف چې کوم اوس پلاوی راغلی او بیا چې کوم را روان دی، هغوی اوس پاکستان دا وایي چې کوم د اته تنظیمونه دي په دلته تاسو په خاورې هغه په خلاف تاسو ایکشن اخلی، او دا ډېر مخکې نه دوی مطالبه وه، او دوی پاکستان ته دا ویلي چې تاسو ته هغه احساس پوره نشته چې دا څومره خطرناک دي، او دوی چې کوم دا پیسو عمل هغه دی دا څومره مهمه ده، نو په هغه کې خو لشکرې طیبه شوه، بیا پکې فلاح انسانیت شو، دوی چې بل تنظیم دی حقانی شبکه شوه، پکې افغان طالبان شو، دا ټول خو ټول مهم چې کوم اوس نن سبا دی هغه جیش محمد دی، نو جیش محمد خو تاسو ولیدل چې پلوامه حمله وشوه، د بیا ورپسې د بالا کوټ والا کیسه وشوه چې د هند وایي چې مونږ جیش محمد یو ټریننګ کیمپ په نښه کو، نو جیش محمد بیا په خبرونو کې راغی، نو اوس بیا هغه په خلاف ټوله دنیا بیا راغونډه شوه، پاکستان نه دا وایي چې تاسو اوس ګامونه واخلئ تر هغه خلاف، اسپیشلی اف ای ټی ایف او بیا اسپیشلی یورپین کمیشن، هغوی هم پاکستان په دې درویشت ملکونو لیست کې اچولی دی چې کوم مالی سرچینه د ترهګرو نیولو کې ناکامه شوي دي، نو په هغه کې اوس نو په دې نو هند ملته خپل چې کوم مالی زر دی هغه زیات تکړي ولې چې اوس خو ډایرکټ خبره شوه جیش محمد او په دومره اهم واقع کې ملوث، نو هغه باندې اوس پاکستان اعتراض کړی دی. په دې ټیم اوس وایي چې تاسو هند مور اچوئ، هند دی ځینې د پوزیشن لري کوي، هند سیاسي بیانونه ورکوي په دې فورم په ترو، او هند خپل مقاصد استعمال لپاره دا ایف ای ٹی ایف چې کوم یو پلیټ فارم دی دا استعمالوي. خو بہرحال ایمان د خیال چې ایف ای ٹی ایف په دې خبرو ته غوږ نیسي، ولې چې ایف ای ٹی ایف چې کوم مطالبې دي په خپل جیش محمد پاکستان په خپل 2002 کې بلیک لسٹ کړی دی، لکه کلدم تنظیمونو کې د نوم دی. نو دا یو سیاسي بیان دی، پاکستان کوشش پکوي چې لکه دا یو پهلو پکې راولي چې اوس هند پکې نو هند وجنه دا کیږي نه. هند مانه ده خیال څه وجه ده چې هند هم دی، نو هند یو ډېر مهم ملک دی، او د کوچیر دی د ایشیا پل چې کوم دوی څنګه ده د ایف ای ٹی ایف والا، او هند سره نور ځواک ملکونه چې کوم دي هغوی هم وسره ولاړ دي، او ایف ای ٹی ایف کې چې گری لسٹ کې اچولی دی دا په هند په خوله نه دی اچول شوی، دا ټول ملکونه کړی دی، او په بلیک لسٹ کې چې اچوي نو هغه کې به هم هند هم دومره کردار لري لکه د سومو نور هیوادونو دی. هغه کې چې موږ وګورو سلامتی کونسل کې امنیتی شورا چې کومه د ملګرو ملتونو هغه کې روس، هغه کې برتانیا، فرانس او امریکا دا تجویز وړاندې کړی چې مسعود اظہر د بلیک لسٹ شي. مطلب دا چې دلته هم که تاسو ته یاد گری لسٹ ته هم امریکې په خولې، د فرانس په خولې، د برتانیا په خولې اچولی شوی و. دوی ولې چې پاکستان پلان ورکو، اوس پاکستان دوی جوابونه غواړي. نو دا په دغه ټایم چونکې دواړو ملکونو تعلق ټیک نه دی او ډېر زیات خراب دی، هندم فشار اچولی دی، نو دا پاکستان یو بل سیاسي چال دی چې دنیا ته دا وایي چې دا خو هند هر څه کوي لګیا دي.
خو تاسو ته یاد وي د هندوستان چې کوم وزیر اعظم دی نریندر مودی، هغه چې اوس یو شل ورځې مخکې په راجستان کې کوم جلسه کوي وینا کوله، په کوم کې چې پاکستان کې لا هم نو نو شوې دي دوه ورځې مخکې، نو هغه پکې یو ټکی ویلی و، هغه دا چې موږ به پاکستان سره داسې کار کوو چې پاکستان به په دنیا کې یوازې شي او د لوږې تندې مړ شي، داسې وخت پر راشي او دا زما لوز دی. هند نور مشرانو وخت په وخت د پاکستان د تنها کولو یا د یوازې کولو یا په معاشي توګه د خرابولو غږونه کړي دي. په سلامتی کونسل کې څرنګه چې درې ملکونو د پاکستان د دغه سړی نوم د ترهګرو په فهرست کې اچولو، دغه شان چین یا چاینا چې د پاکستان اتحادي ملک دی هغه مخالفت کړی و، هغه کامیاب شوی نه و. اوس دا پاکستان چې کوم ګامونه اخلي په وروستیو کې هم اغستې دي، او په تیرو دوو کلونو کې بیا بیا دا ډله چې دا د ایف ای ٹی ایف ته پاکستان ته ورغلې ده، دې پکې دا ویل چې د چمن د لارې او تورخم د لارې پیسې زی په دې مخنیوي په کار دی، داسې پکې نورې بینک اکاؤنٹ تړلو خبرې کړې وي. نو سهد پورې نړیوال اوس مطمئن دي د پاکستان د دې ګامونو، ځکه چې هغه د جیش محمد دفتر یې وتړلې، هغه وایي چې مونږه بینک اکاؤنټونه ته وتړل، د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي وایي چې مونږه هر قسم خېګړې ته تیار یو. نو نړیوال وسط مطمئن دي، سهد پورې مطمئن دي د پاکستان د دې تمام داونه
تمام داونه ما تاسو ته وایي چې هغه باوجود تاسو خبرې بالکل ټیک دي، پاکستان چې سم وکړل ډېر کارونه کړي دي، هغه په اسپیشلی دا بینکنګ سیکټر کې کړي دي، د حواله کاروبار شو، فیک اکاؤنٹونه وو، پیسو عملدله کله په خبر کې چاپې والے په چمن کې اخوا دی خوا. خو اصلي خبره دا ده چې موږ ګورو نو چې کوم تنظیمونه دي چې کوم د اته تاسو ته وایي چې ګروپونه دوی په نخه کړي دي او نشاندہ نه کړي دا ایف ای ٹی ایف، هغوی موږ ګورو دا خو اوس دوی د بل ورځ دا هغه وکړو چې پریونټیو هغه نه احتجاج سره سرشته سبې کړي نه دي کړي، خو دنیا ته کوشش کوي چې وښایي چې موږ کوو لګیا یو، او خو دا یو پر ریاکشن کې وکړو دا لکه په خپل نه کول. او که هغه وګورو نو حافظ سعید ډېر مخکې نه په دې لسټ کې دی، خو هغه موږ لیدلته هغه ملي مسلم لیگ جوړ کړو الیکشن کې زویا زوم برخه واخیسته، هغوی ښکاره ګرځي اوس هم. دین علاوه چې کوم دی د چین خبره تاسو وکړه، چین هم داسې ښکاري چې دی پرې به مرسته نه کوي، هغه شاه محمود قریشي په خپل هغه سره چې کوم انټرویو حمید میر په هغه کې دا خبره کړې وه چې موږ اوس دنیا ته یو ښه مسیج ورکول غواړو، او داسې رپورټونه را روان دي چې چین به مرسته نه کوي. دی پرې ویلي چې چین په خپله اوس د ډبل هغه ښکار دی چې هلته وایي چې موږ سره ترهګري مسله ده، هلته ته یو بل ترهګر سپورټ کوي. دغه خبره شوه څومره پورې د یوازې کولو خبره ده، نه یوازې کولی، خو نریندرا مودی نه نواز شریف هم ورته ویلی و د فوج ته چې تاسو دا پالیسیان بندې کوي کنی موږ به دنیا کې یک تنها پاتې شو. او اوس بیا مطبوعاتو کې دا رپورټونه دي، نن دا یو رپورټ دی چې هغه وایي چې پاکستان په خپله منځ کې سویلینس چې کوم دي او فوجیان په خپله بیا سره اړم دي، هغوی وایي چې مکه خبره نواز شریف والا چې کوم نواز شریف ورته کوله هغه اوس دا حکومت هم فوج ته کوي لګیا دی. نو یوازې کول تش هند کار نه دی، دا پاکستان خپل عملونه چې کوم دی پاغه یوازې شوی دی، هغه افغانستان دی که امریکا دا که فرانس دی که برتانیا ده، نو دا ټول خبرې دی. پاکستان نه هغه وختنه کیږي چې کوم پاکستان خپل پلان ورکړي چې موږ دا کوو، چې کله پورې هغه نوې کړي اف ای ٹی ایف پاغه کوي چې کوم بدوی کوي.
ډیر مننه پر زبر شاه صاحب،
ډیر مننه.
لیدونکو را سره اوسه. فاٹا چې پخوانی کموا، یعنی پاکستان د وفاق د تنظیم لاندې علاقه، 20 کیلومتر علاقه وا، 20 جنسوی پکې شپږ پکې نیوی قبایلی سیمې وې. دغه سیمه کې 70 کال پورې د پاکستان قانون نه و. دغه سیمې ته به دغه ځای خلکو بے آئینه بے دستوره سیمه ویل. په دغه سیمه کې د خلکو خیالو چې دې خلکو ته د اپیل وکیل او دلیل حق لري ورکړل شوی. پاکستان باندې تور و چې دا د پاکستان واکمنو په شعوري توګه باندې بفر زون په توګه ساتلې ده، او تر هغه پکې د مرکزونو د روزنې ځایونه ساتلې دي. خو تیر کال پاکستان دغه سیمه د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړه، کم ته چې مرجر وایي. دغه سیمه کې د صوبای اسمبلی د انتخابونو اعلان وشو، د بلدیاتو د انتخابونو اعلان وشو، په دې لامل نه دی شوی. خو یو اعلان چې پکې شوی هغه دا چې دغه د پاکستان عدالتي نظام غزول کیږي. نن هغه ورځ دا کم ته چې د پاکستان ځینې مبصرین تاریخي ورځ وای، ځکه چې عدالتي نظام کار شروع کړ. نن لومنه اوریدنه هم شوی ده، او د یو قضیه فیصله هم شوی ده. په پخوانی فاټا کې عدالتي نظام غزیدلو باندې یو رپورٹ د ډیوری ډیو خبریال حمید الله تیار کړی دی.
عدالتي نظام خو موږ د پاره ځکه خدي چې موږ ته به انصاف ملي شي. مطلب زه غریب سړی، زه دیړی وکم که ضرور پسې منډه وم، زه څه وکم؟ دلته خو به کم سے کم وکیل بګونی سم، بس هغه به راله لګی، انصاف په ماته خامخا ملاویږي دلته انشاءالله.
د مومندو ضلع د سلمان دپاره د پاکستان د عدلیې سره د انصاف غوښتلو د ړمبنې مکوه دی. د چرسدې په شبقدر کې د مومندو دپاره د جوړ ضلعي عدالت ته د قتل په شک کې د خپل بندي ورور په مقدمه کې وړاندې شوی و.
نه جی، هلته جرګه نه چلته، زما خبره چا نه اوري. دلته به زه ورلم، ماته چې دا ډیپټي له به ورلم، هغه دا کیس ما سنه دی، چې پی ایل به ورلم، هغه بل دا کیس ما سنه دی، لازم ما په وس کې نه ده. نو ډی سی صاحب نیولې، پہله تحصیلدار وو، هغه پی ایل خبره لاړه، بیا ډی سی صاحب له خبره لاړه، بیا به چې زه وسه پورې چې چا لازم هغوی چې دا زموږ په وس کې نه ده، چې چا لازم هغوی دا زموږ په وس کې نه ده.
د قبایلی ضلعو نه بهر جوړ شوي عارضي عدالتونه د ګل په ورځ د مومندو دپاره د شبقدر، د باجوړ ضلع دپاره د تیمرګری، د خیبر دپاره د پېښور په حیات آباد، د جنوبي وزیرستان دپاره پټانک، د کرمې ضلع دپاره پټل، او د اورکزو ضلع دپاره د هنګو په سیمو کې پیل شول. تېره اونۍ د پېښور های کورټ د ګل د نننۍ ورځې نه د دې عدالتونو د پیلولو نیټه ټاکلې وه. په دې عدالتونو کې لګول شوي 30 قاضیان په 2 مارچ د لنډمهاله عارضي بندوبست په توګه د رواج د قانون په اړه تربیر کړی شوي وو. رضا خان ساپی د شبقدر په عدالت کې په یو داسې مقدمه کې وکیل دی چې وړاندې په مومند ضلع کې د اف سی آر لاندې چلېدلې ده. دی وایي
هغه نظام ډېر ظالمانه و، هغه د هغه خلکو نه اکاونټیبلټي نه وه، د هغو سوچ نه و، د هغو داسې نظریه نه وه چې خلکو ته یې ریلیف د ورکولو ذهن نه و، او دلیل او د دغه چې کم تر څو پورې تعلق و هغه خلکو ته هغه خبرو حاصل نه و. کلم داسې موږ سره داسې فیصلې هم راغلي دي چې نه پکې هغه اورېدل شوی دی، نه جرګه کانسټیټیوټ شوی ده، او په شیشا هغه یو فیصله چې کومه ده دغه کړې ده. جبکې دلته په هغه نظام کې دلته به نوټس کیږي، د نوټس سمن به کیږي، نوټس به کیږي، د هغې نه پس به اشتهار کیږي، چسپانګي به کیږي، چې دا ټول پروسس پوره شي او د ناراضي نو به کورټ ایکسپرټي ډیګري ورکړي. نو دا یو بهترین نظام دی، باقاعده په یو پروسس کې به دی چلیږي.
دا عدالتونه به تر هاي کار کی تر سوچې په هر قبایلی ضلع کې د عدالتونو د ودانې او کار انتظام برابر نکل شي. په ورستیو کې د پېښور هاي کورټ رجسٹرار وجیه الدین مطبوعاتو ته وویل د عارضي مده به د 15 یا 16 میاشتو نه زیاته نه وي. قانوني ماهرین وایي د عدالتونه د قبایلی ضلعو د هر قسمه دیوانی او فوجداري مقدمو د اورېدو اختیار لري. په پخوانی انتظام کې د فاټا ټریبیونل نافیصله شوي اپیلونه اوس هاي کورټ ته د نوي ریټ پټیشن په شکل کې راوړل کېدی شي، او په هغه وخت په ټریبیونل فیصله شوي کیسونو کې قصایلین د انصاف کمی ګڼي، نو د لاندې عدالتونو سره د اول سره دعوې داخلولې شي. د خپل همکار ارشد ممن سره حمید الله، وی او اے ډیوه نیوز، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا
هم د دې موضوع سره تړلې یو بل رپورٹ د پاکستان د خیبر پختونخوا گورنر یو آرڈیننس یا یو حکم نامه امرنامه وخکې ده د کوم مطابق چې به په دغه سیمه کې کارکونکي ملیشي یا خاصدار ځواکونه چې دي هغه اوس د پولیسو په محکمه کې ځای کول کیږي او هغه ته به تنخواګانې ورکول کیږي تر څو پورې په مکمل توګه دغه سیمې ته انتظامی امور نه غځول شوي. ابراهیم شینواره په دې موضوع رپورٹ راغی.
د تیرو څو میاشتو ابهام او د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د زرګونو پښمیره کې خاصدارو او لوی ځوانانو د خپل آینده حیثیت په حق لغونډو مرکو او احتجاجونو نه بل اخر پس د خیبر پښتونخوا حکومت د دوه آرډیننسونو یعنی خیبر پښتونخوا خاصدار فورس مینټیننس ریګولیشن ان پروټیکشن سرویس ترانزیشن آرډیننس 2019 او خیبر پښتونخوا لویز فورس ترانزیشن آرډیننس 2019 لمخه کوم چې نن گورنر شاه فرمان دستخط کړ په اوو نو قبایلي ضلعو او شپږو سب ډیویژنو موجود 15.5 زره خاصدار او لوی ځوانانو له د پولیس اختیارات ورکړه. تر دغه مهاله خاصدار او لوی فورس د مرکزی حکومت سفران وزارت لاندې خپل وظیفې تر سره کولې، خو اوس د اختیار د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت تر لاسه کړو. د اولنی آرډیننس لمخه د خاصدار نوکرایو له قانوني حیثیت ورکړی شو او د دویم آرډیننس لمخه د لوی فورس واړه اختیار صوبایي حکومت ته اوسپارل شو. د اولنی آرډیننس لمخه به خاصدار فورس سر دوباره منظم کولای شي په کومه کې به چې د هر نوې قبایلي ضلع په کچه مشر یاسین چارواکی د کمانډن په حیثیت ګمارلی شي. د چا لاندې به چې د پخواني خاصدار فورس صوبیدار میجر صوبیدار نائب صوبیدار حوالدار او خاصدار خپلې وظیفې ترسره کوي. د نوی کمانډان سره به د خاصدارو کوم بچ په پولیس فورس بدلولی شي د ګمارلو یا پوسټنګ او په خپل ضلع کې د یو ځای نه بل ځای بدلولو یا ترانسفر اختیار حاصلی. د خاصدارو د دغه آینده حیثیت په حق له چې کله د خاصدار اکشن کمیټې یو مشر او د باړې سره تعلق لرونکو پخوانی لاین افسر مزر اپریدي سره رابطه وکړای شو، نو هغه د نوی آرډیننس په حق له خپل تحفظات په دغه ټکو کې بیان کړو.
ابراهیم شنوار
چارواکی او سره ډیپٹی ډایریکټر جنرل او کمانډانټ مرستیالانی کوم بچ د خیبر پښتونخوا پولیس فورس نه اخیشتای شي. خو دغه واړه واضح اعلانونو یا د آرډیننسونو د صدقولو باوجود د خاصدارو او لیویز شریک اکشن کمیټې چیرمن سید جلال یی چې هغوی ته د حکومت په دغه ژمنو او اعلانونو څخه ادوار نشته.
حکومت نیت ته وګوره دا تیرې څو میاشتې را دا خبرې کوي چې زم شول زم کیږي با یا او شول یا دا وشول، خو هغه په نیت باندې زمونږ صفات کو کې زه وایم چې شک راځي. ولې په دا چې بیګا یو بیان ورکوي سبل بیان ورکوي چې صحیح مذاکرات نه وي شوی په مند کې زما د پارټي او د حیثیت چیرمن زه دا وایم چې زما د قبایلو مشران په دا ځل کې چې مونږ دې خبرې کیږي نو قانون آرډیننس دې جوړوي یا نورې داسې خبرې جوړوي چې هغه قبایل یې په اعتماد کې نه وي اخیستي، نو مشکله غونډه دا ده دې په آرډیننس زموږ پوره اعتماد نشته.
سید جلال زیاته کړه چې د نوو آرډیننسونو په حق له به هغه ډیر زر د خپل همکارانو سره یو غونډه کولو نه پس خپل د آینده غبرګون وړاندې کړي. د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینه سمو د وړاندې د دغه دواړه آرډیننسونو منځوري ورکړې وه او د گورنر له اړخه دستخط کېدو نه پس به راتلونکي د صوبایي اسمبلی غونډه کومه چې د مارچ 15 نیټې ته رابلل شوې ته به د منځوري لپاره وړاندې کولای شي. د د یادونې وړ ده چې د خاصدارو او لیویز آینده حیثیت او قبایلي سیمو ته د پولیس نظام غځولو په هکله د تیرو څو میاشتو راهیسې بحثونه دوام لري او اوس په دې وروستو کې هم په دغه مهمه موضوع د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري یا د صوبایي بیوروکراسۍ او د پولیس محکمې او بیا په خاصه توګه پخواني د پولیسو مشر یا انسپکټر جنرال صلاح الدین مسعود ترمنځ اختلافونو له وجې دغه دواړه انتهایي سینیر افسران بدل کړی شول. د خاصدارو او لیویز شریکه اکشن کمیټې له اړخه وړاندې کړی شوي تحفظات خپل ځای خو اوس به کتای شي چې د خیبر پښتونخوا حکومت خپل دغه دواړه اړینسونه څنګه او کله عملي کوي او دا چې پخپله د خاصدارو له اړخه د پولیس څوکیو قایمولو سخت مخالفت له وجې به اوس صوبایي حکومت ته څنګه ممکنه شي چې د قبایلي سیمو دپاره اعلان شوي 15 د پولیس څوکۍ به جوړې او فعاله کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه، خیبر.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلی کوم.
زه د نوی زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
اوس خبره کو د انتخاباتو انتخابات په فاډا کې لوسیو چې د مې د میاشتې پورې بګی د بلدیاتو وس د پاکستان الیکشن کمیشن او پاکستان ویلي دي حکومتونو ته چې هلته د انتخاباتو نیټورک لري شي د بلدیاتو او دا دی قوی کړی شي او قینی کړی شي چې کم تنظیم او ګوند کچري خزو ته دا اول چې وټوند باندې راځي یا با وډ نور کوي دا بیا د قانون خلاف ورزي وي او دا خبر دی یقیني کړی شي چې خزې وټ ورکي یا خزې په الیکشن کې برخه واخلي. الیکشن کمیشن په دغه موضوع باندې نور تفصيلات چي دي هغه د ډیوري ډو خبرې راځم راکې.
د پاکستان الیکشن کمیشن صوبایي حکومت ویلي دي چې په صوبا او نوې شامل کړې شوی علاقو کې د ټول ټاکنو وړاندې په قانون کې ترمیم وکړي او دا چې په صوبا کې د مقامی حکومتونو وخت د روان کال د اگست 23 نیټه سرترسي او امکان لري چې روان کال په ټوله صوبا کې د مقامی حکومتونو او د نوې شامل کړې شوی علاقو د صوبایي چوکو ټول ټاکنې هم سرته ورسول شي. الیکشن کمیشن دا هم ویلی دی چې په دغه ټول ټاکنو کې سیاسي ګوندونه یا په شخصي توګه خزې د ووټ اچولو نه منې کړی شوې نو د هغوی په ضد به سخت ګامونه پورته کوي. په دې حق له صوبایي د الیکشن کمیشن ویان سهیل خان ډیو سره په خبرو کې ویل چې امکان لري په ټوله صوبه کې دغه ټول ټاکنې سرته ورسول شي.
برابر کی مطابق انتخابات خبر خاص کر فاتح حوالے سے کوم کوم ټول ویل دغه وځي او ځي زما دا خیال دی توکو دا کچره کول دي د پکلو صبح کې به یو شامل انتخابات ان شاء الله کې.
د خیبر پښتونخوا په صوبایي سمله کې د نوي شامل کړي شوی علاقو نمائندګي نشته او د دغه سیمو د 1400 چوکو د پاره روان کال د ټول ټاکنو امکان څرګندېږي. د الیکشن کمیشن د کال 2019 قانون د ټول ټاکنو سرته د رسولو د پاره دغه سیمو ته غوځول د صوبایي سمله په اختیار کې دي. د الیکشن کمیشن په دغه قانون کې وړاندې هم ترمیم شوی دی چې پکې دا ویلي شوی دی په کوم سیمو کې چې د خزو د اوټونو د اچولو شرایط د 10% نه کموي نو هلته به بیا انتخابات کولی شي. د کال 2013 په عامه ټول ټاکنو کې د شمالي سیمې سواد په شانګلا کې د خزو د کم اوټونو د اچولو له وجې زمینی انتخابات شوی وو او د دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په شمالي سیمه دیر پی کې 95 کې هم خزو ته د سیاسي ګوندونو لخوا د اجازه نور کول په وجه ټول ټاکنې ځنډول شوی وي. دې حق له د خزو د حقونو کارکونکو شاد بیگم وای چې خزي په ټولنه کې د نیمه نه زیاته برخه لري او کچري دوی ته اجازه نه ورکول کیږي نو باید چې الیکشن کمیشن د سیاسي او مذهبي ګوندونو په ضد هم کاروایی وکړي.
زیات نن در سیاسي ګوندونو او د مذهبي ګوندونو په دغه کې مداري چې هغه مخه تر شي او دا کم خبر چې دوی ورانه کړی دا به دوی واپس خپل باندې ټیک کوي او کمی ټیک کوي نو الیکشن کمیشن له پکار دي چې صرف ری الیکشن چې کوم دی الیکشن کله ادم کول تر ځای واځي نه کیږي بلکې پکار دا چې کمی پارټي سیاسي ګوندونو په دې کې شامل دي مذهبي ګوندونو په دې کې شامل دي پکار چې د هغه خلاف هم دې کاروایي وکړي چې دا هغه تاخير ريجستریشن منسوخ کړي دا خبره چې راشي دا به صرف د خلکو خبر نه کوي دا څلور خبره ان کوي چې د پاکستان ترقی موږ غواړو کنه نو دا په 50 پیسه د څلور یوازې نه کیږي تر څو پر چې موږ 50 پیسه د خلکو ځان ته نه شامل کړي کنه نو موږ به هم ته نه سیاسي جوړښت پر دا کمیږي نه
د الیکشن کمیشن د کال 2019 د قانون لاندې د حکومتونو د وخت پوره کېدو وروسته الیکشن کمیشن پابندي چې په څلورو میاشتو کې کوټاکنه وکړي د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت انتظامی او عدالتي مامورینو په نوې شامل کړي شوی علاقو کې خپل فعالیتونه هم شروع کړي دي ریاض حسین وایس اپ امریکا ڈیوا مردان
پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې دی چېرته چې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی او حکومت نړیوال وایي چې په دې وایرس قابو موندو په خاطر د ګامونو واخلي پاکستان کوشش کوي چې د پاکستان نه د پولیو وایرس ختم شي خو ځینې خلک اوس هم په پاکستان کې داسې دی چې هغه فکر کوي د پولیو لپاره ورکوونکي ویکسین چې دي دا سم نه دي په دې موضوع فیسبوک سره پاکستان حکومت تماس شي ورته ویلو چې داسې ویډیوګانې چې په فیسبوک ور لری کیږي مې ورکوي د فیسبوک جواب سو په دې ریپورت کې اورو چې ډیوري ډیو خبريال پر ولا شاد استعمال نه لګلې ده
د پولیو د رنس په اړه د وزیر اعظم مرکزی رابطه کار ویلي چې د حکومت په خاص باندې د ټولنیز رسنو په پاڼه د پولیو د ساسکو په ضد مواد محدود کولو ته غاړې خودلې ده بابر بن عطا د انګریزي ژبې ورسپاله ډان ته ویلي چې د پاکستان حکومت ټولنیز رسنو په پاڼه باندې پولیو ساسکو کمپاین په ضد مواد لري کولو لپاره هلې ځلې کوي او په دې ترڅ کې د صحت نړیوالې ادارې هم د پاکستان حکومت ته د مرستو باور ورکړی دی او دا چې حکومت د ټولنیز سینووه پانه باندې د پولیو د ساسکو کمپاین په ضد پروپاګاندی یا مواد لري کول لپاره ملګرو ملتونو مرسته ترلاسه کول لپاره هم هلې ځلې کوي وزیر اعظم مرکزی رابطه کار تر مخه په دې اړه د ټولنیز رسنو مشهور وب پانه فیسبوک هم دوی ته مرستو باور ورکړې دي او وب پانه د پاکستان د حکومت په خاص باندې ټول هغه ویډیوز رسایي محدود کول ته غاړه اخودل د کم کې چې د پولیو ساسکو تر مسلمانانو په ضد سازش ویلي کیږي بابر بن عطا ویلي چې ټولنیز رسنو وب پانه یوټیوب باندې هم په لوی شمېره کې پولیو کمپاین په ضد مواد چاپ کولی شي او د فیسبوک لخوا د موادو رسایي محدود کول پریکړه سره پاکستان کې د پولیو په ضد روان کمپاین خپل منطقي انجام ته رسول کیدلی شي د وزیر اعظم عمران خان مرکزی رابطه کار زیاته کړل چې په دې اړه د پاکستان اړوند حکومتي ادارې پی ټی ای هم دوی ته مرستو باور ورکړی دی بابر بن عطا زیاته کړل چې په رستو کې تر سره شوی اعلی پای غونډه کې د موبایل فون کمپنیانو نه هم په دې حق له کار اغستو پریکړه شوې ده او دا چې ټول موبایل کمپنیانو به د خبرې پابند وي چې دوی به د پولیو رنس ختمون لپاره روان کمپاین خبرو او هغه دا چې ټول موبایل کمپنیانو به د خبرې پابند وي چې دوی به د پولیو د رنس د ختمون لپاره روان کمپاین کې د خپل میسجونو د لارې برخه اخلي او موبایل کمپنیانو به د ټیکست میسجز د لارې خلکو کې د پولیو رنس په ضد بیداری مهم چلوي بابر بن عطا زیاته کړل چې په هیواد کې د پولیو د رنس د ختمون لپاره روان حکومتي هلو ځلو پترس کې دوی یو ټال فری یا ویډیا نمبر پرانستلو پریکړه هم کړې ده دا په داسې مهال چې د پاکستان حکومت پر راتلونکي کې ډیر زر په خپل خاوره د پولیو د رنس مکمل ختمون وعده سر ته رسولو پخلی کوي پاکستان د نړۍ په درې هغه هیوادونو کې شمارل کیږي چېرته چې اوس هم د پولیو رنس په لویه شمېره کې ماشومان د عمر لپاره معذوره کړي او د حکومتي دعوو او ژمنو باوجود اوس هم پاکستان کې وخت په وخت د پولیو د موجودګۍ آثار په نظر راځي او د پاکستان حکومت او نړیوالې ادارې که څه هم دعوی کوي خو اوس هم وخت په وخت د هیواد د بیلابیلو برخونو د پولیو د وایرس د شتونوالي کیسونه ریپورت کیږي
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
نن د امریکې په مشهور میگزین دی امریکن انټرست کې د پی ټی ایم یا د پښتون تحفظ مومن په حق لا د پاکستان د نامتو لیکوال د ابوبکر صدیق یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. په دې تفصیلی مضمون کې په دغه سیمه کې په پښتنو د کیدونکو ظلمونو خلاف د وزیرستان د یو څو ځوانانو په مشرۍ کې د پښتون ژغورنې یا تحفظ په نوم د یو تحریک د راپورته کېدو د سببونو په تفصیل سره بحث شوی دی. مضمون لیکي په امریکا کې د 11 سپتمبر د حملو نه وړاندې وزیرستان په دنیا کې چا هم نه پیژندو، خو چې کله امریکې د 11 سپتمبر د حملو په جواب کې د طالبانو د حکومت د ړنګولو دپاره په افغانستان یرغل وکړو، نو د طالبانو، القاعده، د ازبکستان د اسلامي تحریک جهادیان او ترهګر د افغانستان د پولې نه پورې غاړه پاکستان کې وزیرستان ته واوړېدل. د وزیرستان د مقامي انتظامیې یو چارواکي انور وزیر چې په خپل سیمه کې د تباهۍ او بربادۍ دا جنگ په خپلو سترګو لیدلې دی، امریکن انټرست میگزین ته ویلي دی اگر که افغانستان نه تختیدلی ټول جهادیان او ترهګر وزیرستان کې بیا د سره راغونډېدل، خو د پاکستان حکومت د دوی د راغونډېدو د مخنیوي لپاره هیڅ اونکل، بلکې د دوی د راغونډېدو د خبرونو تردید به کولو. انور وزیر وایي چې په کال 2015 کې د وزیرو مسیتو، بیٹنو، دوړو او د سلیمان خیلو پښتنو درانه خواږه مشران په ډیره بيدردۍ سره قتل کړی شول. دغه مشران د پښتنو د خپلو قبیلو دننه د اتحاد او د اتفاق ساتلو زلانده نشانونه وو. انور وزیر وایي دا هغه دورو چې د تنلارو د لاسه په وجلې شوي تن به د هغه خپلو خپلوانو ته د ویر کولو هم اجازت نو. دی وایي زه په شروع کې په دې ټول صورتحال هیڅ نه پوهېدم، خو آخر مې په دې هر څه داسې سر خلاص شو چې حکومت پاکستان، وزیرستان او د خیبر پښتونخوا، فاټا او د بلوچستان د پښتنو په ګردو او سیمو کې چې افغانستان سره په پوله پرتې دي طالبان ځای کول غواړي. د پاکستان دا خواهش دی چې د طالبانو په شکل کې کابل کې پاکستان پلوه حکومت قائم شي چې د افغانستان نه او د پښتنو د ځینو سیمو او ډلو نه د خپلو علاقو د داوو د پاره پورته کیدونکي غږونه خاموش شي. ابوبکر صدیق خپل مضمون کې زیاتوي چې انور وزیر د وزیرستان د قبایلي سیمې لومبه سرکاري چارواکی دی چې د پښتون تحفظ مومنټ یا د پی ټی ایم مرستیال دی. مضمون لیکي چې پی ټی ایم خو په شروع کې په کراچۍ کې د یو خوش لباس ځوان د نقیب الله مسجد د پولیس د لاسه د ناترسه قتلان خلاف وزیرستان نه د راپورته شو یو څو ځوانانو ټوله و، خو په اسلام آباد کې د لوی پرلت نفس او په فوج په ډاډه زړه د تورونو په پورې کولو په ګرد پاکستان کې پی ټی ایم ډیر زر مشهور شو. د پی ټی ایم په بنیادی مطالبو کې اول نمبر مطالبه ده چې د ترهګرۍ خلاف شروع کړي جنگ کې چې د پښتنو خصوصا په وزیرستان کې کومه خونریزي او تباهي شروع کړې شوې ده، دا د سمدستي بند کړي شي او د خلکو د سر و مال او د عزت د تحفظ یقین دی ورکړي شي. پی ټی ایم د پاکستان په فوج غږ کړی دی چې په زرګونو نیولې شوي او غایب کړی شوي خلک دې خوشي کړي، په بې عزتۍ سره د خلکو د کورونو تالاشونه دې لاس واخلي، چیک پوسټونه دې لرې کړی شي او پښتنو له د ورکیدونکو اجتماعي سزاګانو عمل دې ودرولې شي. پی ټی ایم د وزیرستان په لارو کوڅو او پټو کې د ښخو ماینونو او د بمونو د صفا کولو هم د فوج نه مطالبه کوي. امریکن انټرست لیکي چې د پاکستان عسکري او جمهوري واکدارانو د پښتنو د مشکلاتو اوارولو لوزونه کړي وو، خو چې کله پی ټی ایم د بلوچستان صوبی د پښتنو په سیمو کې یو څو درنې جلسې وکړي، نو حاکمانو ورسره خپل هغه پخوانی سلوک راواخیستو کم چې دوی تل فریادي کم شمېره فرقو سره کوي. د پی ټی ایم مشران غداران او د ملک دشمنانو ګرځول، د پاکستان عسکري قیادت ترهګرۍ کې د فوج د لاس لرلو د پی ټی ایم نارو سخت وارخطا او ناراضه کړی دی. ابوبکر صدیق په خپل مضمون کې زیاتوي چې د پی ټی ایم د سر په مشرانو کې یو نوم د علي وزیر دی، د چا مشر رور او د بشري حقونو مرستیال فاروق وزیر چې په کال 2003 کې د طالبانو او د القاعده د لاسه ووجلې شو. د علي وزیر د پلار، برونو، ترونو او تربورانو په شمول 14 زیات خپل خپلوان د ترهګرو د لاسه قتل شوي دي. علي وزیر اوس پلو خلکو د وانانه د قامي اسمبلی غړی غوره کړی دی. ابوبکر صدیق خپل مضمون کې زیاتوي چې د پی ټی ایم د جوړېدو یو کال پوره شوی دی، خو د کال نه هم لږه موده کې پی ټی ایم د وزیرستان خلکو ته د خجون روخانه امیدونه ورکړي دي. پی ټی ایم غواړي چې پښتون قام ته د عزت په نظر وکتې شي او اغیار چې د ډیری مودینه پښتون ته د جاهلانو او د جګړمارو په نظر ګوري دا نظر دی بدل کی، ځکه چې پښتون د عزت وړ قوم دی او د کلونو کلونو راسې د ترهګرۍ او د شر فساد د لاسه د سر مال لوی زیان تاوان شوی دی. د پی ټی ایم د هلو ځلو په جواب کې د پاکستان د فوج د ردی عمل په هکله ابو بکر صدیق په خپل مضمون کې لیکلی دي د پاکستان فوج د پی ټی ایم راپورته کېدو ته بالکل تیار نه و. دغه سبب و چې فوج سمدستی د پی ټی ایم مطالبې جایزې وګرځولې. کرفیو نرمه کا په چک پوسټونو یې د خلکو په تالاشو کې غیر انساني سلوک نه لاس واخیستو او د وزیرستان لارو کوڅونه د خخو ماینونو او د بمونو صفا کولو اعلان وکړو. فوج په اپریل کې په سوونو غیب کړی شوي پښتانه هم راپرېښودل، خو لکه د کراچۍ د راو انوار غوندې پولیس افسرانو د لاسه په غیر قانونه توګه د وژلې شوو سوونو پښتنو په باره کې حکومت او فوج لا تر اوسه پورې چپ دي. ابوبکر صدیق امریکن انٹرسٹ میگزین کے دا چاپشی و خپل تفصیلی مضمون پا اخیر کی لکھی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په نومبر کې د شمالی وزیرستان په دوره کې ویلی وو چې د ده حکومت د سیمې د ستونزو اوارولو ته تیار دی. زه غواړم چې قبایل د ملک د نورو آبادو سیمو د خلکو سیال شي او دې د پاره به زما حکومت کوټلي اقدامات کوي. خو د عمران خان د دورې او بیان نه سوره د ورستو د فوج ویان جنرل آصف غفور پی ټی ایم ته خبرداري ورکو چې د کرخې نه وونړي. دا پی ټی ایم ته واضح پیغام و چې په فوج د اعتراضونو نه خلو نیسي. د پی ټی ایم مشرانو د جنرل غفور په بیان ډیر بد منلی دي او تپوس یې کړی دی چې د پاکستان د آئین دننه د سر و مال د حفاظت، احتساب او د بنیادی بشری حقونو په غوښتنه د پاکستان فوج ولې تو خوري. منظور پښتین بی بی سی سره خپل مرکه کې ویلی دي که پاکستان زمونږ وطن وي نو بیا خو باید چې مملکت زمونږ کړه مې سمې کی، خو که مونږ سره د آقا او د غلام سلوک کیږي نو دوی د خپل ظلمونه کوي او مونږ به فریادونه کوو.
زړپالی ګوند ریپبلیکن صدر ډونلډ ټرمپ چې کله انتخابي کمپاین کوو یا مهم کوو نو پای کې یو لوز دا کړو چې دی به د هیواد د مکسیکو سره په پوله باندې یو غټ دیوال جوړی او دا دیوال ځکه جوړول غواړي چې د ده خیال دی د مکسیکو د پولی نه د غیر قانونه توګه باندې خلک امریکې ته راوړي او په امریکا کې بیا په جرمونو کې کړوي یا امریکې ته نقصان رسوي. هر چند که دغه دریض سره دا امریکا د ډیموکریټ ګوند غړي اتفاق نه لري، خو صدر ډونلډ ټرمپ اوس هم په خپل لوز معلومیږي ولاړ دی او وایي اته ارب ډالر غواړي چې دغه دیوال جوړ کړي. عدنان رشید په رپورټ وړاندې کوي.
صدر ټرمپ یو ځل بیا هڅه کوي چې کانګرس د امریکا او مکسیکو په پوله باندې د دیوال لپاره فنډ منظور کړي او دا ځل یې د دغه دیوال لپاره $12 بلیون فنډ غوښتلی دی. دغه پیسې د کال 2020 لپاره تیار کړل شوي بجټ کې غوښتل شوي دي. کوم بچی نن یعنی د ګل یا دوشنبې په ورځ کانګرس ته د بحث او منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. یاد دی وی چې صدر ټرمپ او د کانګرس ترمنځ د کال 2019 د بجټ باندې د اختلاف لوجه د مرکزی حکومت ادارې 15 ورځې پورې تړلې شوې وي. په دغه بجټ کې صدر ټرمپ د مکسیکو په پوله باندې د دیوال لپاره $15.1 بلیون غوښتلې وي، خو کانګرس ورته دغه فنډ نو منظور کړی او وروسته صدر ټرمپ د مکسیکو په پوله باندې د دیوال لپاره بیړني حالات اعلان کړل. د بیړني حالات اعلان کولو سره صدر ټرمپ په خپل سر د مکسیکو په پوله باندې د دیوال د فند لپاره بندوبست وکړو. میډیایي رپورټونو تر مخه دغه پیسې د دفاعي بجټ ترڅنګ د نورو ادارو نه اغستل شوې وي چې له وجې په صدر ټرمپ باندې سختې نیوکې کېدلې. صدر ټرمپ د کال 2020 بجټ کې د مکسیکو پولې لپاره $12 بلیون غوښتلي. په دغه بجټ کې به 8.6 بلیون د دیوال لپاره وي او باقی پاتې 3.6 بلیون به پوځي بجټ ته واپس کوي، کوم چې د بیړني حالات اعلانولو په وخت اغستل شوی وي. په کانګرس کې د ډیموکراتیک بشرانو سپیکر نینسی پلوسی او سینیټر چک شومر د صدر ټرمپ تازه وړاندیز په ځواب کې ویلي کانګرس به دا ځل هم د مکسیکو په پوله باندې د دیوال لپاره فنډ نه ورکوي. په ګډ بیان کې دواړو مشرانو لیکلي تیر ځل کانګرس د صدر ټرمپ د دیوال لپاره د پیسو منظوري نه و ورکړي او هغه یې مجبور کړی و چې شکست اومني او مرکزی حکومتي ادارې پرانځي او دا ځل به هم هغه سکیږي که صدر ټرمپ د غوړاندیز بیا راولېګلو. دغه بیان زیاتوي پکار ده چې صدر ترامپ د دغې نه سبق زده کړی وي. صدر ډانلډ ترامپ د کال 2016 صدارتي الیکشن کمپاین په وخت ووټرانو ته باور ورکړی و چې د مکسیکو په پوله به دیوال جوړوي چې د ناقانونه کډوالو تګ راتګ مخه ونیسي. صدر ترامپ دا هم ویلي وو چې د دې دیوال لپاره به پیسې د مکسیکو نه اخلي، خو مکسیکو ورسره دا خبره تر اوسه نه ده منلې.
ازادی او مرکی با زانتا یو لار خوخوم ما تا پتوا چه کز زان دا یو نبیلوم نو بلا با لازمان خوخوم
که بل سو که کئی او کنا تهی کار سهی
دا هر انسان جواند باید دا بلا پارا یو مثال جو سی
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری دا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستی سی
تاسو هم بدلون راوستی شی
تاسو هم بدلون راوستي شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
په کوټه کې د اوبو لپاره یو اوږد لارین شوی دی. اوبا یو غټه مسله دا وخت په کوټه کې او د اوبو په سر کتا سور دلی پرستیو کې اوس د پاکستان چیلنج سیوا کیږي. یو خدای چې وچکالی روانه ده، سوکړی روانه دي، بلې خواته د پاکستان گاونډي هیواد هندوستان وایي چې خپل اضافي اوبا هند پاکستان ته بندول غواړي. دغه رنګ موسمي بدلونونه یو غټ تغیر راولي. خو نن چې په کوټه کې لانګ مارچ شوی دی، دی باندې رپورټ راکړي دی ریډیو خبریال هم سمسور.
پانی دا پانی دا پانی دا پانی دا
دا د بلوچستان د باغ د سیمي اوسیدونکو دي. دوی د چلو د اوبو د سخت کمی سره مخامخ دي. حمله دغه کبله دوی اوس د کوټ په لور باندې اوس د لاروین پیل کړی دي. د مارچ د میاشت پر لومړۍ نیټه باندې دوی د کوټ په لور روان شوي وو چې تر 350 کیلومتر اوږده لارې په یو لس ورځو کې دوی بشپړه کړه. نن کوټ تر ورسېدل. د دوی غشتنه دا ده چې موږ د چلو صفا او بغواړو او په مراد هم په دغه لاروین کې شامل دي.
پانی زندگی ہے، 20 سالوں سے ہمیں پینے کے صاف پانی جیسی نعمت سے محروم رکھا گیا ہے. منتخب نمائندوں، صوبائی حکمران اور محکمہ پی ایچ ای نے ہم سے ہمارا جینے کا حق، پینے کا صاف پانی چھینا.
اوبا ژوند دی لشلو کلو زخه زموږ د چلو د سپا اوبو ل نعمت څخه به برخ کړیو. ټاکل سوی استازي د صوبې باداران او د چلو د سپا اوبو څنګه دغه د ژوند حق له موږ زخه خاصتې دي. موږ مجبور سوی یو چې ل باغ ناړي زخه د اوبو د ترلاسه کولو غورزنګ می پیل کړی دی. د مارس پر لومړی نیټه باندې راوتل یو. موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. د بولان د سختو دبرینو غرو تر درو راووتلو.
حکومت بلوچستان کوئٹہ پہنچے ہیں، ہم شدید تکلیف میں جو 20 سالوں سے ہمیں.
نن موږ کوټ شار راورسیدلو. زموږ ټوله ملګری له ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ د چلو د صفا او بو غشتنه کوو. په دغه اوږد لاریون کې ګډون کوونکي وایي چې موږ نه سیپیک غواړو، نه پوهنتون غواړو، نه سکول او نه هسپتال، یوازې د چلو اوبه غواړو. حکومت دې موږ ته د چلو اوبه راکړي. چې کمی اوبه پټ پیډر تر روان دي، له هغه ځخه حکومت او مشت اوبه نه راکوي. ټوله نوابان او سرداران پر خپل مځکو باندې لګوي. دوی کښت او کرونده پکوي. موږ د چشلو اوبه نه لرو. زموږ ټوله اقتصاد ختم شوی دی. موږ اوس پر کډوالۍ باندې مجبور یو. حکومت و باغ ناړی ته د صفا اوبه ورکول لپاره 4 ارب روپی هم منزور کړی وي، خو هغه د واکدارانو د بډو رشوتونو للارې ختم سواله. وادي خلکو ته هیڅ ډول فائدہ نه رسیدلې. په بلوچستان کې نه یوازې باغ ناړی بلکې گوادر او د غډول لری پرتی سیمې د اوبو د سخت کمی سره مخامخ دي. خلک د چشلو اوبه نه لري. د خلکو غوښتنه ده چې حکومت دې د اوبو د ذخیره کولو لپاره دي بندونه وتړي. حمد سمسور، رئیس امریکا، دیوریدو تلویزیون، پتان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
سمی تغیر خبر کیږي نو سوات څنګه هری دیشی، سوات د پاکستان د اوبو یو ډیره بنیادی وسیله ده. سوات سین، د سوات گلیشیرز او ووري او د غسیما چینه خوس دغلته د سلسله بدلیږي. سوات سین چیلنج سره مخ دی، د غشن نور مشکلات شته. البته په مارچ کې ووري شوی دی، بارونه شوی دی. د حال سره فیض پر به رپورٹ کراخی.
دا خیبر پختونخوا په چوتو سیمو کې سکل د زیاتې واورې او بارانونو کې دوله کبله به سکل په سندونو، خوړونو، په زری نهرونو کې به اوبا په وافر مقدار وي، چې پوهان وایي چې دې له کبله به زراعت ته ډیره فایده میلاو شي. پوهان وایي چې سکل ملکن ډیویژن، هزاره ډیویژن، پاړه چنار او نورو چوتو سیمو کې د تیر شل کالو نه زیاته واوره او بارانونه شوي دي، چې لکبله به سکل اوبا په وافر مقدار وي. د انوایرمنټل پروټیکشن سوسایټي یا د چاپیریال د ساتنې ټولنې ډایرکټر اکبرزیب وایي چې سکل چې کومه واوره او باران وشوه نو دې سره به د اوبو سطح پزمګه کې راچوت شي.
سکانی کم چې واوري وشوې، کم چې بارانونه وشو، نو د هغه سره د امید ده چې د اوبو سطح په قتم لاړ نه شي بلکې رابر شي. سکالی چې دی نو واوره دونه وشوه چې هغه اگر لاندې ته د نور کلونو هغه ته ته بنځي او دا گلیشیرز کم څه ډاون کنټریز ته چې کم اوبزي هغه اوبابه په پوره مقدار کې موجوده چې هغه کې ستا اگریکلچر ستا زراعت او ستا د اریګیشن د لپاره بنیادی حیثیت لري.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې ونې بوټې په تیر وخت کې خلکو ډېرې زیاتې وهلې به، چې لکه بله تیر کلونو کې واوري او بارانونه ډېر کم شوي وو، چې دغه لکه بله په سندونو کې اوبه کمې او زیات خوړونه او چینې وچې شوي وې. پوهان وایي چې تیر حکومت په ونو بوټو وهلو بندیز لګولی وو او نوې ونې بوټې نال کړي وو چې فائدہ مند وختل. د اساسي مخالک یریږي چې د زیاتو وارو کې دو سره به د سیلاب راتلو خطر وي، خو د چاپیریال د ساتنې ټولنې ډایرکټر اکبرزیب وایي چې د زیاتو وارو سره د سیلاب راتلو هیڅ خطر نشته.
د سیلاب د ټولنه غټه وجہ که په جنرل کانټیکسټ کې منګه وګورو په دغه نو هغه د کلایمیټ چینج، او په لوکل کانټیکسټ کې چې منګه دې ته خیال وکړو هغه د ډیفارسټریشن دی چې ونې کټ شوې دي، د ځمکې د اوبو د ابزاربشن کیپیسټی کمه کړې شوې ده، او هغه اوبه راځي واټر چینلز ته چې هغه واړه واټر چینل غټ واټر چینل ته راځي او غټ واټر چینل په فلډ باندې راځي.
تیر ولسو نه دولس کالو پورې به هر کال د اوبو سطح په ځمکه کې رو رو کمیده، چې لکه بلې په سیندونو کې اوبه کمې شوې وې او د خلکو کویان وچ شوي وو. پوهان وایي چې سکال به اوبه سیواوي او ځمکه کې به اوبه برا راوخیږي، چې لکه بله به د خلکو کویانو کې اوبه راښکار شي او سیندونو او خوړونو کې به د اوبو سیوا کېدو سره زمیندارو ته اوبه خور زیات شي، چې ورسره به زراعت ته فایده ورسي او زیات پیداوار به وشي. پوهان وایي که خلک ونې بوټي او ځنګلې نه کټ کوي او نوې ونې بوټي ولګي، نو را روان وخت کې به زیات بارانونه او واورې کیږي، چې د اوبو په ذریعه به خلکو ته ډیره فایده میلاویږي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا.
د وایس اف امریکا ڈیمو ریڈیو خبری خپرونه هم دیده که پایته ورسیده. زه د خپرونې کوربه رحمان بنیرے او انجینیر د ریډیو ایډن او د ټلویژن سینټر سره د خپل پروډوسر انو نشید ساتنه غواړو. عزت سوله زو کې به هغه صدری ټکر صاحب د روانې خپرونې سره ستاسو په وړاندې راځي. صدر ټکر صاحب ته مونږه مبارکۍ هم ورکړي دي. هغو ته د پاکستان حکومت د هغو د کردار لپاره د امتیاز تمغه ورکړی ده. پخوا ورته د حسن کارکردګۍ تمغه ورکړی و. دا دویم غټې واډ دی صدر ډکر صاحب دپاره. دغه پروګرام سوله زو کې شروع کیږي. خپل خیال ساتئ.
مدر